السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په ختیځ کې پر ځینو سیمو د پاکستان راکټي بریدونه په کلکه غندلې دي. د هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره وکتل. لارګمانی څخه په خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې دواړو خواو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغان ځواکونو د تجهیز او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. په خبر پانه کې همداراز راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ناروې شاهي هیواد له صدر اعظم سره هم لیدلی او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ولسمشر غنی د ناروې له صدر اعظم سره په خبرو کې ویلي چې که څه هم افغانستان د سولې غوښتونکی دی، خو لا هم په سیمه کې ځینې عوامل شته چې سوله د خپلو ګټو په زیان بولي. د ارګمنۍ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم کتلی دي. ولسمشر د پنجشنبې په ماښام د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمني ته تللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي له لوري احضار شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان پر ځینو ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو، د پاکستاني پولیسو له لوري د یو شمېر افغانانو د نیول کېدو او د تورخم بندر د تړل کېدو په غبرګون کې احضار شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان له سفیر څخه د یادو موضوعاتو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې اړه د سفیر ځواب افغان لوري ته څه و، خو دا پکې ویل شوي چې ښاغلی حسین به د افغانستان اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. روسي کورنۍ خبر، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان په ختیځ کې پر ځینو سیمو د پاکستان راکټي بریدونه په کلکه غندلې دي. د حامد کرزي له دفتره په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد راکټي بریدونه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کړنه او د افغانستان پر ځمکني بشپړتیا ښکاره يرغل دی. ښاغلي کرزي همداراز د پاکستان هغه ادعا چې ګواکې هغه هیواد کې په وروستیو بریدونو کې په افغانستان کې د ځینو کړیو لاسته بې بنسټه بللې دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې افغانستان په خپله د ترهګرۍ قرباني دی او په پاکستان کې اوسنی وضعیت د دغه هیواد د سیاستونو نتیجه ده. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اروپا ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات هم اوس او هم تل د دوی تر ټولو لوی متحد هیواد دی. مایک پنس نن دا خبره د مونشن په امنیتي غونډه کې کړې ده او ویل د وی ولسمشر زما څخه وغوښتل چې دلته راسم څو د هغه سلامونه او پیغام راوړم. نن د ولسمشر ټرمپ په استازیتوب زه تاسو ته ډاډ درکوم چې متحده ایالات د ناټو په کلکه ملاتړ کوي او د خپل دغه بهرني ائتلاف په برخه کې به زموږ ژمنې نه ماتېدونکې وي. تر دې وړاندې د اروپایي هیوادونو مشرانو د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د ادارې لخوا د ناټو ائتلاف د پلوي په برخه کې اندېښنه ښودلې وه. پنس په دې غونډه کې وویل د امریکا او اروپا ترمنځ تلپاتې اړیکې نه یوازې پر پوځي ځواک بلکې پر ګډو ارزښتونو او مقرراتو لکه آزادي، ډیموکراسي، عدالت او د قانون پر واکمنۍ ولاړې دي چې موږ یې درناوی کوو. په همدې حال کې مایک پنس په کلکه د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه تکرار کړې چې له خپلو اروپایي متحدینو څخه یې غوښتي چې د مالي ستونزو په برخه کې خپلې ونډې ادا کړي. دی وایي د دفاعي بودیجې په اړه د ناټو د هر هیواد له لوري د 2% ناخالص عوایدو د لګولو په برخه کې یوازې 5 هیوادونو خپل ژمنه ترسره کړې ده. دی وایي اوس وخت دی چې نور هیوادونه هم خپل ژمنه پوره کړي. د امریکایي چارواکي ویل سره لدی چې ټرمپ له مسکو سره د نږدې اړیکو پاللو هڅه کوي، خو وایي متحده ایالات به د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې له کبله مسکو مسؤول وبولي. هغه دا هم ویل چې امریکا ژمنه ده ډاډ ورکړي چې ایران اټومي وسله نسي ترلاسه کولای. په یو بل خبر کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي لویدیځ هیوادونه باید د ځمکني بشپړتیا مقررات خوندي کړي او دا چې اړین ده ناټو په اوکراین کې د روسیې د نفوذ وروسته خپل ختیځ اړخ پیاوړی کړي. مرکل نن د مونشن په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال ویل چې ځمکني بشپړتیا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د نظم یو مهم اساس دی. میرمن مرکل د اوکراین په ختیځ کې وضعیت چې له دریو کلونو راهیسې د روسیې پلاوه بلتون غوښتونکو او حکومتي سرتیرو ترمنځ جګړه پکې روانه ده د اندېښنې وړ وبله. د وایي د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د کرارۍ لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندلې ته ژمنه ده او دا چې د 2015 کال د منسک تړون ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر څو چې روسیا په سوریه کې د اپوزیسیون ټولو ډلو ته د تروریستانو په سترګه ګوري، واشنګټن به له مسکو سره په سوریه کې همکاري ونه کړي. د امریکا اروپایي متحدان وایي چې ریکس ټیلرسن د فرانسې، جرمني، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بن کې د جیشل هیوادونو د غونډې تر څنګ پرون وویل د ټرمپ اداره په سوریه کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کوي. ملګري ملتونه غواړي چې په ژنیو کې د فبروري دروشتمه د سوریه د سولې خبرې بیا پیل سي. د بون په غونډه کې ډیپلوماټان وویل چې ټیلرسن د اندېښنه وښود چې مسکو د سوریه له حکومت سره یو ځای د سوریه پر ټولو اپوزیسیون ډلو د تروریستانو ټاپه لګوي، چې له دې سره په سوریه کې د امریکا او روسیې پوځي همکاري سخته کیږي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې مشران د سوریې له رقیع ښار څخه په تېښته دي. پر دې ښار هغو عربي او کوردي وسلوالو بریدونه پیل کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف ډیویس د جمعې په ورځ وویل د داعش مشران له رقیع د وتلو په حال کې دي او د دوی ډیرو غړیو د فرات سیند په اوږدو کې د دایر الزور خواته مخه کړې ده، ځکه چې دوی پوهېږي چې رقیع له لاسه وځي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ په وینا دوې ورځې مخکې امریکایي الوتکو رقیع ته نږدې د داعش پر دوو مرکزونو اوولس ځله بمباري وکړې. او اسرائیل او د حزب الله ډلې په تل ابیب کې د دیمونه اټومي دستګاه په اړه یو بل ګواښلی دی. د حزب الله ډله چې د ایران ملاتړ لري په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی او ویلي دی چې که د دغې اټومي دستګاه فعالیت ونه درول سي هغه به ویجاړه کړي. په اغلب ګمان په اسرائیل کې دیمونه د منځني ختیځ په سطحه د اټومي وسلې د ساتلو یوازینی ځای دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې د لومړي ځل لپاره ګواښ وکړ چې دغه اټومي دستګاه باندې توغندوی برید وکړي. په همدې حال کې د اسرائیلو د استخباراتو وزیر په ځواب کې حزب الله ته خبرداری ورکړی چې که دا ډله د اسرائیلو پر ملي بنسټونو د راکټي برید جرات وکړي، ټول لبنان به د اسرائیلو تر برید لاندې راسي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات به له سهارګل امیر سیز خبرې.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچا اټکل شوې ده. په کابل کې به هوا باراني وي، د تودوخې لوړه درجه به 15 وي ټیټه به 3. په هرات کې به واوره وي، د تودوخې لوړه درجه به 15 وي ټیټه به 3. په مزار شریف کې به هم د واورې د ورېدو امکان وي، د تودوخې لوړه درجه به 15 وي ټیټه به منفي 2. په کندهار کې به باران وي، د تودوخې لوړه درجه به 18 وي ټیټه به پلس. په جلال آباد کې به اسمان زیزه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي ټیټه به 14. په بامیانو کې به واوره وي، د تودوخې لوړه درجه به 1 وي ټیټه به منفي 15. او په فیض آباد کې به هوا باراني وي، د تودوخې لوړه درجه به 13 وي ټیټه به 1. ښه وخت.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. با باز هم ما و آقای اجمل آن در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما مشکلات با پاکستان است که پاکستان در این روزا سرحدات بسته کردن و تقاضاهای دارن و لستای را به حکومت سپرده، از این قبیل مسائل. و این موضوع را با مهمانای نهایت محترم ما، محترم آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی دولت اسلامی افغانستان و محترم آقای سید خالد سادات استاد پانتون صحبت میکنیم و هم در جریان پروگرام اگر توانستیم نظر آقای جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی را میگیریم. همچنان از سویدن با آقای محمد آقا شیرزاد هم که خودشان هم یک حزب دارن بخیرم و امرای از وام یک صحبت میکنیم. چطور آقای آن؟
بله، همداسی دا دی پاکستان سرا دی افغانستان پا کرکیچونو علیکو غگیگو پا دی ورستوی که دی پاکستانی لوری آقای داوی زیادی شویدی چه وی پا افغانستان که دی ننه دی دوی زنی دخمن قوتونه دی دوی پا اصطلاح زالی لری او لاغذای پا پاکستان که بریدونه که دا هو به هو آقای داده چه لکلون و رئیسی افغانستان که.
بله خب، میشه که سخن اول با محترم آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بسپاریم. معاون صاحب، در کدام یک مقطع زمانی قرار داریم که مشکلات با پاکستان صاحب امیل عزه صاحب؟
بسیار تشکر. سلام به شما، به استاد، به همسایه‌ها و به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. به پاکستان مشکلات ما از امروز نیست و از دیروز هم نیست، یک پیشینه داره. حداقل اگر ما از سه دهه گذشته صحبت نکنیم، ما از یک و نیم دهه گذشته واضحا گفته میتونیم که روابط ما با پاکستان خوب نبوده و بحث اساسی هم که وجود داشته حمایت پاکستان از تروریستانی بود که در افغانستان عملیات میکنه و در افغانستان وضعیت امنیتی را به چالش کشانده بودن. امروز دقیقا همین یک بحثی است که ما با پاکستان داریم. دو بحث است در اینجا. یکی بحثی است که از طرف پاکستان مطرح میشه و اتهاماتی است که پاکستان وارد میکنه، و یکی بحثی است که از طرف حکومت افغانستان به حکومت پاکستان شریک میشه. اینجا وضاحت داره کسانی که در افغانستان جنگ میکنن پناهگاه هایشان در پاکستان است، بوده و امروز هم دارن، از اونجا آموزش میبینن، از اونجا امکانات مالی برشان مساعد میشه و از اونجا طرح حملات در افغانستان برشان داده میشد. اما حملاتی که در پاکستان میشه هیچ وضاحت وجود نداره که اشخاصی که مسئول این حملات بودن اینا در افغانستان باشن. ما بدون شک در برابر همه تروریستانی که در افغانستان هستن می جنگیم. هیچ تعریف مشخص از تروریست خوب و بد در افغانستان وجود نداره. هر تروریستی که در اینجا هست تروریست بد است و ما بر ضدشان مبارزه میکنیم. اما پاکستان در عمل این چیز را ثابت نساخته. ما وقتی که از لیستا بحث میکنیم که پاکستان یک لیست 76 نفری را به حکومت افغانستان فرستاده که اینا دیده شود، خب حکومت افغانستان تعهد داره که این لیست را ببینه و کسانی که در افغانستان هستند بر ضدشان اقدام شود. اما لیستی که ما به پاکستان سپردیم یک لیست بسیار واضح است، یک لیست بسیار کامل است و معلومات بسیار دقیق و کامل در او گنجانیده شده. ساحاتی که در او تروریست ها هستند مشخص شده، مراکز فعالیتشان برشان مشخص شده و ضرورت است که پاکستان در حالی که از ما توقع دارن خودشان هم توقعاتی که ما از اونا داریم برآورده بسازن و به حیث یک همکار خوب در امر مبارزه با تروریسم و به حیث یک کشور که همسایه خوب باشه مطرح شوند.
ډیر زیاته مننه خغل فیصل. دی پاکستان یو اندیښنه چې د دوی په کورنۍ او رسنیو کې او د دوی د چارواکو په څرګندونو کې وخت نا وخت څرګندېږي، هغه د هندوستان سره د افغانستان د اړیکو په اړه ده. دوی وایي دا درسته ده چې افغانستان حق لري له هندوستان سره اړیکې ولري، خو د دوی ادعا ده چې یا د دوی له خبرو او د دوی د رسنیو له ریپورټونو او تبلیغاتو داسې څرګندېږي چې دوی وایي هندوستان دی افغانستان خاوره دی دوی په خلاف کاری. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ هم پاکستان ته ورکولای شئ او هم نړیوالو ته چې هندوستان سره دی تاسو اړیکې یوازې د دواړو هیوادونو د ګټو په خاطر دی او اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خلاف د افغانستان خاوره وکاري؟
زه فکر کوم دا تشویش به ډیر بیزای او یو ډیر منطقي به هم نیوي که د پاکستان له درس څخه مطرح کیږي یا د دوی رسنۍ تبلیغوي. زما له نظره او کوم څه چې لوجیکل مطرح کیږي چې منطق لري، هغه دا دی چې ولې باید پاکستان که چیرې هند غواړي چې د سلما بند ورغوي له دې سره ستونزه ولري، ولې باید پاکستان له دې سره ستونزه ولري چې هند افغان محصلینو ته کلني بورسونه ورکوي، ولې باید له دې سره ستونزه ولري چې د هند په مرسته په افغانستان کې لوی لارې ورغول سي؟ هند که څه هم یو ډونر او مرسته کوونکی هیواد نه دی، ولې که چیرې موږ هغه لیست ته واچوو د نړۍ په کچه څلورم هغه هیواد چې د افغانستان سره ډیری مالی مرستې کړي او د هغوی د مرستو لویه برخه پر بیا رغونه باندې متمرکزه وه، دا چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر خلاف استفاده نه سي دا یو ډیر واضح بحث دی. د افغانستان حکومت تیر کې هم درلود، دنیا هم لري چې زموږ خاوره زموږ د هیڅ یو همسایه یا د سیمې او نړۍ د بل هیواد پر ضد نه استفاده کیږي. دا تشویش یوازې له پاکستان سره نه، دا تشویش ایران هم درلودلی د ایران او امریکا اړیکې په تیرو دولسو دیرلسو کالو کې په ډېر بد وضعیت کې وې، اما هیڅ وخت د افغانستان خاوره امریکې د ایران پر ضد استفاده نه کړی، سونه هم استفاده کیږي. موږ دا تشویش مخکې له مخکې رفع کړی او جواب مورتوري دی چې زموږ اړیکې کله پاکستان سره دی کله هند سره دی هغه زموږ د ملي منافعو پر اساس باندې ولاړ دی، بنیاد یې زموږ ملي منافع دی. هغه څه چې د افغانستان ملي ګټې تضمینوي، هغه څه چې په هغه کې د افغانستان د خلکو ګټه وي، هغه ته موږ لومړیتوب ورکوو. دا ګټې که چیرې د پاکستان سره په اړیکو کې تضمینېږي، له هغوی سره به اړیکې ساتو. دا چیرې کله هند سره تضمینېږي، له هند سره به خپلې اړیکې شي کوو. اما بدون له شک چې هند یو ښه هېواد و، هغه یو ښه همکار و، د افغانستان سره یې د کلونو په موده کې خورا زیاتې همکاري کړې دي. برعکس پاکستان چې زموږ نږدې همسایه هم دی، هغه د یو ښه همسایه په توګه له افغانستان سره اړیکې نه دي ساتلي. او تفاوت دا و چې هند د افغانستان د بیا رغونې لپاره پیسې لګولې دي او پاکستان د افغانستان د تباهۍ لپاره پیسې لګولې دي. دا یو لوی تفاوت و او زموږ د اړیکو اساس هم له همدغه ځای څخه پیلېږي.
تشکر. خب قبل از اینکه به صحبت با آقای سادات و آقای شیرزاد ادامه بدیم، یک بار آقای حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان هم کمی بشنویم. یک صدا را جدا کردیم دیروز طی مصاحبه از مونیخ با ما این موضوع را یاد کردن و یک قسمت موقفشان را میشنویم.
من از آقای سرتاج عزیز صمیمانه درخواست کردم که ما باید هر دو کشور روی یک میکانیزم با موافقه برسیم که صادقانه عمل بکنیم در رابطه با تروریسم و پناهگاه تروریستی. فلحاظ در اخیر صحبت به مراتب صحبت ما سازنده تر شد که پیشنهاد ما این بود که روی یک میکانیزم مجدید به موافقه برسیم، چون از متاسفانه در چارچوبای قبلی نتونستیم به نتیجه برسیم، ولی هنوز هم باید عقل سلیم بیدار شود و زمینه همکاری را بین دو کشور مساعد بسازه. ما امیدوار هستم که فاجعه‌ای را که رخ داده در هر دو کشور این باعث از این شود که همکاری‌ها علیه تروریسم در سطح منطقه بیشتر شود.
بله سادات صاحب، شنیدین آقای اطمرم آقای فیصلم شنیدین خبرها را از نزدیک تعقیب میکنین. در بین مردم ما یک اصطلاح بسیار ساده است در این فاکولته که بسیار یاد میکردیم کمرای همکارای ما میبیرش که نگیرید صاحب پاکستان هم و خیال ما قسمی یک میخواین حالا کل گپ از افغانستان پرت صاحب چی میگین صاحب؟
خب مسائل پاکستان و افغانستان دیرینی تاریخ داره و درست است که در بعض اوقات رابطی خوب شده در بعض اوقات خراب شده، ولی ما رابطی که مثلا با ایران داریم، با هندوستان داریم، با کشورهای همسایه و منطقه‌ای که داریم، خصوصا با کشورهای آسیای مرکزی، این خیلی متفاوت هستند با رابطی که پاکستان داریم. امروز که بحثی مطرح میشن، بحث تروریسم و بحثی که پاکستان مطرح میکنه که مثلا در افغانستان گویا که یک لیست 76 نفری به حکومت افغانستان در از طریق سفارت کابل در پاکستان ای را شریک ساختن و بالاخره ایده ها ای تبال امروز تا به امروز ای جنگ یک شکل تبلیغاتی داره. و ما میام سر یک چند موضوعات بحث میکنیم که خیلی کوتاهی به ایمانه که پاکستان از سال 1980 تا به امروز در قبال افغانستان به اساس هارد پاور یا به اساس یک قدرت سخت استفاده میکنه، یا سیاست خارجی در قبال افغانستان سخت استفاده میکنه، به ایمانه که در حالت جنگ هستن و از ابزارهای جنگی استفاده میکنه. مثلا از در وقت جهاد، در دوران جهاد، بعد از در دوران جهاد، در وقت طالبان و خصوصا تابع امروز که کتله های تروریستی که در پاکستان فعال هستند، اینا کلشان یکی از ساز دهندی رابطه خارجی پاکستان در قبال افغانستان هستند. به این معنی که پاکستان بالاخره متضرر میشن از حالات کنونی و یک عوارض جانبی داره. خودی که پاکستان به از دهلیز تروریسم صحبت میکنه، از خصوصا از در سیاست خارجی خودشان با زبان سخت صحبت میکنه، یکی ساید افکت داره و ساید افکت امروز پاکستان حس میکنه که مثلا افراطیت هستن، مثلا گروپ هایی که در پاکستان ساخته شده بالاخره بازی پاکستان شاید بجنگن و خصوصا بازی های بین المللی که متوجه پاکستان هستن بالاخره پاکستان شاید قربانی از همچو سیاست های خودشان باشه. یک موضوع دیگری که مطرح میشه و خیلی مهم هستن، این به معنی که افغانستان بالاخره چطور به این حد رسید که در آل نیروی افغانستان و اردو ملی افغانستان در سراسر کشور خصوصا در 22 ببخشید در 30 یا 31 ولایتی که ولایت افغانستان اینا در حال جنگ هستند، فقط دو ولایت جنگ ندارن که کشور که ولایت های بامیان و پنشیر هستند در این جنگ نبوده در سال گذشته یا در بهار گذشته. امروز که مثلا ما شما صحبت میکنیم به این معنی که در افغانستان جنگ هستند. بالاخره افغانستان چطور تونست که در مقابل دشمن خودشان در مقابل دشمن داخلی خودشان جنگ میکنه و اینقدر وقت خود بالاخره از کجا میکنه و بالاخره اینقدر منابع خود از کجا میکنه که در کراچی و در لاهور در کوټه و در خصوص در مناطقی که خیلی حساس در کشور پاکستان هستن حملات روسی را سازماندهی کنه و ادعای بالاخره پاکستان مردود میشن که در افغانستان مراکز توریستی هستن یا افغانستان را یک متهم میکنه به حمایت توریست ها. نقطه سومی که میخوایم تذکر کنیم که پاکستان در حالت جنگ با هند نیز می باشن و بالاخره هندستان خاموش نمی ماند در حالت کنونی پاکستان. اونا فقط فرصت پیدا می کنه و بالاخره این چانس به دست می آرن که چطور می تانه که پاکستان را دیستیبلایز کنه یا حداقل امی مفهوم و محتوی جنگ و خصوصا محتوی جنگ و مفهوم جنگی که در مقابل پاکستان هستن این را به دست بیارن. بالاخره پاکستان در یک مازیری جنگی امروز قرار داره و در این مازیری جنگی تا آخر نمی تانه که به حالت سیاسی کرونی ادامه پیدا کنند. سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن حسین آقانی امروز در وال استریت جورنال گفته بود که پاکستان همچو حملات از خود از داخل سازماندهی کرده که بالاخره بتانه که تا ارادی حکومت کنونی آمریکا را جلب کنه. و وقتی که سفیر پیشین و دیپلمات پیشین عالی پاکستان در آمریکا صحبت میکنه از پرده پاکستان صحبت میکنه و فکر میکنیم که بالاخره ما شما را به این قضیه از شک به حقیقت میپردازن که پاکستان زیر کاسانی میکاسا داره و بالاخره در سیاست خودشان یا بازی خورده یا در سیاست خودشان بالاخره از کنترل برنمده، چون پاکستان با چند مشکل خیلی جدی روبرو هستن. یکی هستن که پاکستان با سیاست خارجی که استوار به جنگ هستن، استوار به هارد پاور هستن، بالاخره کشورهای حامی نزدیک به شمول روسیه و چین از دست میتن و ایره از نزدیک میبینن، ایره میبینن که در آینده سالی یا شاید در چند سالی آینده شاید این کشورها را از دست ده. وقتی که امریکا را از دست میده و چین و روسیه بالاخره به کشور مکمل منزوی مبدل میشن. حالت دومی یا نقطه دومی که پاکستان خیلی متوجه هستن، پاکستان با کمبود انرژی مواجه هستن و نفوس پاکستان رو به رشد سریع هستن. بالاخره پاکستان مواجه از این خواهد شد که سیاست خارجی پاکستان مبنی بر جنگ، مبنی بر خشونت در منطقه، این شاید فراگیر باشه یا حداقل شاید یکی از پرابلم های مشکل بر پاکستان باشه که برشان ادامه بده. به خاطر از اینکه در خود پاکستان مشکلات های داخلی به وجود میاد و پاکستان بالاخره زیر فشار داخلی از مردم پاکستان به وجود میاد.
ډیر زیات مننه سادات صاحب تاسو ته به بیام رازو. اوس په سویدن کې محمد آقا کوچی ته ورسو. محمد آقا شیرزاد صاحب بخنه غواړم دا راته وایي چې تاسو به د موږ د میلمنو چې یو د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند ښاغلی فیصل جاوید دی او بل هم د کابل د پانتونو استاد سید خالد سادات دی. د دوی څرګندونې به ما اوریدلې وي. د پاکستان سره د افغانستان مسله په وروستیو 15 کلونو کې همیشه افغانستان په پاکستان باندې تور او انتقاد پورې کوي چې دوی وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي، هغه وسلوال چې په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه کوي. اوس پاکستان هم په ورته توګه ادعاوې راپورته کړي دي. څه فکر کوي افغانانو ته په مجموع کې هم افغان حکومت ته او افغان ولس ته څه پکار دي او څه کولای شي چې بالاخره پاکستان یا صادقانه همکاري ته وهڅوي او یا افغانان په خپل کور کې خپل دفاع او خپل ضرورتونه په داسې توګه پوره کړي چې که پاکستان همکاري نام کوي دوی په سوله او همدارنګه په هوساینه کې ژوند وکړي شي؟
ډیره مننه د جاوید فیصل او د استاد دوړو خبرې چې ما په دقیقه توګه واورېدلې زما د پاره د تایید وړ دي. زه په هغوی کوم نیوکه نه لرم. د دقیق خبرې وکړې افغانستان په اړوند باندې زما خپله جیدګاه او خپل نظر او په دې اړوند باندې چې تا کومې پوښتنې طرحه کړلې لږ ګران کله چې پاکستان جوړ شوی دی یا د پاکستان هیواد د پاکستان په نوم باندې د نور لخوا ایجاد شوی دی، د تر هماغې نېټې نه تر ننه پورې د پاکستان همیشه د جنګ لاره غوره کړې، د سولې او د ښه ګاونډیتوب مسله یې نه یوازې افغانستان بلکې د هېڅ ګاونډي سره نه ده ترسره کړې، همیشه د زور او د جګړو نه کار اخیستی دی. منګ دی پاکستان سره یا د افغانستان خاوره د پاکستان سره دی یو نام نه هاده وګدې کرخې چې هیڅ کله افغانان نه منلې، او د دې بندول او مهارول هم د پاکستان لپاره او هم د نور د افغانستان لپاره ډیر مشکل دی او مشکل وو. په داسې یو جیوپولیټیکي جغرافیه کې موږ موقعیت لرو، د نه یوازې انسه په دې 14 کلونو یا 15 کلونو کې چې دلته کله د ناتو او نړیوال مرستندویه او نظامی وزواکونه راغلي، نه دغه افغانستان هیڅ کله تهمت او انتقاد نه دی کړی، هغوی همیشه د افغانستان افغان ولس همیشه په سترګو ویني چې د پاکستان په دغه تیرو 15 نږدې 40 کلونو کې عین د مرحوم داود خان د وخت نه را په دې خوا په لاسوهنو او مداخلو لاس پورې کړی دی. ټول نړیوال، ټول جهانیان، ټول استخباراتي کړۍ او استخباراتي سازمانونه په دې پوهېږي چې اصلا ستونزه چیرې ده، ترورستان چیرې تربیه کېږي، چیرې تداوی کېږي، چیرې مطالعه کېږي، چیرې روزل کېږي، او پلان یې چیرته جوړېږي، او د کوم هدف دپاره استول کېږي. دا چې اوس په لاهور، په سند او بیا په نورو ځایونو کې بمی چاودنې کېږي، څېړنې داسې ښیي او معلوماتونه داسې ښیي چې اوس پاکستان په داسې یو حالت کې دی چې د انزوا په حالت کې دی، د نړیوالو په سترګو کې د خاورې سندلو په خاطر باندې دا ډول پېښې رامنځته کوي چې ګواکې پاکستان هم د تروریزم قرباني دی، ځکه چې په دې وختو کې د امریکا کې نوې اداره رامنځته شوې ده، نوې واکمني رامنځته شوې ده، د هغوی دریځ هم تر اوسه پورې په دې اړوند معلوم نه دی. دوی مخکې تر مخکې نه دا غواړي چې خپل ځان وخري چې موږ هم ګویا د تروریزم قرباني یو. افغانستان هیواد، افغانستان ولسونه هله هېڅکله چې هر څومره هېواد واکمنۍ رامنځته شوي دي، تر اوسه پورې د پاکستان سره نه د جنګ ابزار لټولي دي، نه د پاکستان سره د خپلو حق او حقوقو دپاره کومه ادعا کړې ده، نه بله کړې. یوازې همدا وایي چې پاکستان او افغانستان په ښه ګاونډیتوب او د دوو په همسایه هېوادونو په خاطر ولسونه باید ګډ ژوند وکړي، هېڅکله یو په بل باندې تورونه ونه لګي. تاسو وګورئ پرون یا بل پرون په سند کې په کوم زیارت کې یا په کوم مسجد کې پار دی کې چې بم په خلاص شو، په دې کې یو تعداد خلک مړه او ټپیان شو په پاکستان کې. ولې په مقابل کې پاکستان او د دې مسلح قوا او مشر فوراً ټول سرحدونه وتړل، یا هغه سرحدونه چې موټر ولارې دي لکه تورخم او نور دی بند کړل د خلکو په مخ باندې، او په مقابل کې فوراً خپل راکټي بریدونه د ننګرهار د لالپورې په ولسوالۍ او په کونړ کې په اسمار ولسوالۍ باندې خپل توپچي قواو ته امر وکړو، او دا دوه ورځې کېږي چې پرله پسې بریدونه شروع کړي دي. په لالپوره کې 150 کورونه وران کړي دي، خلک بل ځای ته کورونه نقل کړي یا تښتېدلي دي.
تشکر آقای شیرزاد. بله امی آقای جاوید فیصل، امی موضوعات که آقای شیزاد یاد کردن که اونا سرداد بسته کردن و چند جای حمله راکتی کردن یا دیگه، برازی یک جواب داده شد نه داده نشد؟
خوب، کاری که پاکستان کرده بدون شک یک کار خوبی نبوده و این کمک نمیکنه به خاطر بهتری روابط بین دو کشور، اما حکومت افغانستان از طریق دیپلماسی فعال خارجی خود هم به پاکستان و هم به کشورهای دیگه که در این مسئله مستقیما یا غیر مستقیما دخیل میشن صحبتای داشته. ما همچنان بحث حملات راکتی را در مرکز هماهنگی سه جانبه که در او نیروهای خارجی، نیروهای آمریکایی، در کل نیروهای حمایت قاطی هستند به جانب پاکستانی شریک ساختیم، و امروز سفیر پاکستان در کابل به وزارت خارجه افغانستان احضار شده بود. بین و هم این مسئله شدیک شد که نباید چنین حرکاتی را داشته باشند تا بالاخره وضعیت روابط ما از امروز بدتر شود. اما هنوزم این تلاش های ما نتیجه لازمی نداشته، ولی امید است که تلاش های دیپلماتیک ما نتیجه داشته باشه تا بالاخره ما از این وضعیت براییم. من میخوام یک بحث دیگر را در اینجا داشته باشم که وقتی که ما از اتهام بحث میکنیم، از افغانستان اتهام نبوده هیچ وقت. ما بر اساس حقایق که بعد از هر حمله به دسمیه و شواهدی که ما دریافت میکنیم به پاکستان میگیم که این حمله از کجا سازماندهی شده بود، کدام سازمان استخباراتی پاکستان در او شریک بود و چه حمایت از نظامیان پاکستان به تروریست ها شده تا این حمله را اندازی شود. ولی برعکس کاری که پاکستان میکنه او تنها یک اتهام است، از ما اتهام نیست، واقعیت است و حقایق است که به اونا شریک میشه و ما خواهان کار و فعالیت و همکاریشانی باشیم. بحث دیگه ای که به جای از این که بیاییم افغانستان متهم کنن پاکستان، به جای از این که بیاییم که مشکل خودشانه به افغانستان ربط بتن و افغانستان متهم کنن، به نظرم ضرورت است، پاکستان ضرورت داره که به ضد تروریسمی که خودشان حمایت کردن، تروریسمی که خودشان ایجاد کردن و تروریسمی که خودشان آموزش دادن کاری انجام بتن. تا وقتی که اینا در برابر تروریسمی که در پاکستان است و افغانستان و هند و منطقه را تهدید میکنه، اگر تا او وقت تا وقتی که اینا بر ضد ای تروریسم عمل نکنن و وارد عمل نشون، ما همچو حملات را در آینده شاهد خواهیم بود و وضعیتی که بعد از همچو حملات ایجاد میشه او در کل برای روابط پاکستان به افغانستان و به هند و به همسایش کمک نمیکنه. بحث دیگه که در اینجا مطرح میشه او از همکاری های صادقانه پاکستان است. موازم میگم.
بله آقای فیصل، برای از این که در قسمت اولم تعداد از شنوانده از ما سوالات داشتن، فکر میکنیم بحث های شما جواب به او سوالا خواهد باشه، از او خاطر بین از فرصت استفاده کنیم و شنونده های عزیز ما یک موقع بتیم اونا کل سوالا خواهد تر بکنن که باز تکرار سوالا نشه. از او خاطر یک اعلانک کوتاه داریم، باید از شنونده های عزیز ما چند دقیقه وقت میتیم که اونا سوالا اساسی خود از شما بپرسن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. بله شنونده عزیز نوبت شماست. بله خب ما تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره داخلی ماست. بله بفرمایید. بله صحبت کنین، شما در خط هستین. قطع شد بخیر مرد تلفون خواه. بله اش
قدرمن دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د افغانستان او پاکستان په اړیکو او په ځانګړې توګه په پاکستان کې له وروستیو بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په راپورته شوو ناندرو بحث کوو. په دې موضوع باندې کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ او خپله پوښتنه مو رانه مطرح کړئ. یو اورېدونکی په تماس کې دی، د تبور شو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بله
مهرباني د تاسو غږ خپرېږي. غالبا له کابل سره تلیفوني تماس په اړیکو کې نظر صاحب څه ستونزه لرو، موږ ته ډېر تلیفونونه راځي خو وصلې
قطع میشه. بله بله بفرمایئ صاحب.
عرض سلام دارم برای همه دوستا.
بله سرش صاحب بفرمایئ.
سلامت باشین. من یک سوال دارم که جوابش به دو شکل میخوایم بخوام، یکی از نگاه پالیسی دولت و یکی از نگاه علمی که استاد محترم جواب بتن. از دو دیدگاه میخوایم تشریح داشته باشیم، جواب تشریح داشته باشیم. سوال من این است که چرا دولت افغانستان تا بال نتانسته محتوای تطبیق پیمان های استراتژیکی که با کشورهای دنیا داشته نتونستم محتوای از او در معرض تطبیق در بیاره تا به اکنون، به خاطر از اینکه اگر محتوای او استراتژی های کمبریج کشورهای دنیا داره، استراتژی های امنیتی با او کشورها، اگر او عملی میتونست دولت افغانستان او را عملی بسازد، او را نه تنها که به زبان دیپلماتیک میتونست با مشت دیپلماتیک به دهن پاکستان بکوبه. فراموش نکنید که ما نگفتیم که مشت جنگ، میتونست دولت افغانستان با تطبیق همی محتوای همی پیمانهای استراتژیک با مشت دیپلماتیک به دهن پاکستان بکوبه. ما از سخنگوی رئیس اجرایی اول سوال دارم این جواب، و از نگاه استاد که از نگاه علمی جواب بدن که چرا دولت افغانستان نتونست محتوایش تطبیق کنه. تشکر.
بله، خب شنونده عزیز بخیرم که در خط تلفن کدام مشکل هست، شما میتونید از طریق سکایپ هم سوالاتتان را طرح بکنین. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید از طریق سکایپ. بله شنونده عزیز میشتیم.
بله سلام
و علیکم السلام، طرح کنین سوالتان را. شب
جور بخیر، سلامون تاس اوریدونکو ته
مهربانی. شب
مهربانی وکړئ د تاسو غږ موږ اورو. موږ د پاکستان او افغانستان په اړیکو په ځانګړې توګه په پاکستان کې له وروستیو بریدونو وروسته د پاکستان په ادعاو او د افغان حکومت په عکس العمل باندې غږیږو. که پوښتنه لري او نظر لري مهرباني.
ان صاحب زما نظر دا دی چې دغه ناټو سره کوم ستراتیژیک تړون امضا شوی دی، که چیرې د پاکستان سره زموږ روابط خرابیږي، دوی نه باید کومک وغوښتل شي چې په دې برخه کې زمون سره کومک وکړي او همکاري را سره وکړي، تر څو دغه پاکستان د خپل ظلم نه لاس واخلي او د خپلو ظالمانه کارونو ته نتیجه ورکړي، د پای ټکی کېږدي.
ډېره زیاته مننه. دا کټ مټ هماغه پوښتنه ده چې د موږ بل اورېدونکي وکړله، او دواړه مېلمانه به ځواب ورته وایي. مهرباني وکړئ یو بل اورېدونکي په تماس کې دی، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله،
له افغانستان نه تلیفونونه نشو اخیستل.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې، تاسو او محترم مېلمنو او اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ستړی مشه توخی صاحب.
مننه. یو نظر لرم او یو پوښتنه. نظرم دا ده چې روسیه هم په پاکستان او افغانستان کې ډېر مشکلات رامنځته شوي دي، ډېر زحمتونه او تکلیفونه دي. دواړه مملکتو کې پښتانه مري او زموږ مسلمانان پکښې مري، او د چمن لار بنده ده او د تورخم لار بنده ده. دا د دواړو ملکو په ضرر ده. نو خدای دې وکړي چې کراري رامنځته شي، او دا پاکستان د خپل فشار له وجې چې امریکایان یا نور خلک فشار ته راولي، د خلکو توجه ودې ته اړوي. دا خو مې نظر و. او پوښتنه مې له محترم سادات صاحب څخه دا ده چې څرنګه چې په وزیرستان کې پاکستان عملیات شروع کړو، بیا پاکستاني طالبان را واوښتو افغانستان ته، او دلته له افغانو طالبانو سره لاس یو کوي، یوه ډله یې داعش ته ولاړو او بله ډله یې اوس هم د طالبانو سره اړیکې لري. نو آیا دا په داسې سیمو کې پرتې دي چې هغه زموږ له داخلي طالبانو سره اړیکې لري او که نه لري، او د حکومت وس ورسېږي که نه ورسېږي؟ نو داسې زموږ له طالبانو سره حسنه او نیک روابط لري، ولې پاکستان نه ورته وایي چې وایي تاسې ولې موږ هم تاسو ته په دې خاورې کې پناه در کړې ده، او تاسې زموږ له دښمنانو سره د هلته لاس یو کړی ده؟ نو دا ما یو پوښتنه ده که دی رڼات ور واچوي له زه خو به ډېر منندوی.
تشکر توخی صاحب. یک شنونده دیگه ماست. بله بفرمایید. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سوالتان را طرح کنید.
مهربانی وکړئ، تاسو غږ خپرېږي.
بله
بس دې وروري واځي نه ته یو سلام
وکړه. کله ټلیفونونه یک سکایپ باز، یک سکایپ باز میگیریم، باز بس هست دیگه، فکر میکنیم باز بریم به میهمانای ما مراجعه کنیم که وقت کم شده میره. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله آقای نظر سلام عرض میکنم به شما، مهمانان تان، آقای آندم سلام تقدیم میکنم.
تشکر. وعلیکم سلام.
من میخواستم بگویم جناب آقای نظرم، جمعه شما که تماس وصل میشه، آن چیزایی که ما باشته و دختر در ذهن فکر خود داشته میباشیم که باید دوره ما بیان بکنیم، یک نه و متشتر میشه، حتی بسیاریش فراموش میشه. خب برصورت من میخواستم بگویم که میخواستم بگویم که افغانستان یک سیاست خارجی مدعو نداره که بسوس اساس بحث دوست دشمن مشخص بسازه، سیاست خارجی پالیسی خارجی مدعو داشته باشه که چگونگی روابط قرابت و غرابت خود میان کشورهایی که ما با ایشان روابط دیپلماتیک سیاسی داریم بنا رو روشن بسازه، که متاسفانه چنین چیزی وجود نداره. بحثی که خیلی آشکار افغانستان بیشتر قربانی حملات تروریستی از نشانی پاکستان ساخته، بحث این است که سیاست های هند که عملا افغانستان به اجرا میگذاره خیلی به شکل پیچیده و خزیده اینجا انجام میشه. من تا جایی که معلومات دارم خودم دیپلمات های هندی به کارشناسان و ما با بعضی از سیاسیون مقتدر مقامات پیشین بنا پول پرداخت میکنن که نه شما همی افکار از هان درون اجتماع افغانستان شما طوری شکل بدین تنفر و نفرت و انزجار نزد پاکستان ایجاد بکنین با نوشتن مقالات با سخنرانی ها در رسانه های ملی و بین المللی از طریق صفحات مجازی شما عملا شاهد هستین که بسیاری ها در مقابل پول که از طرف سفارت هند برشان پرداخت میشه یک نوع سیاست پاکستان سیتیزی خیلی تندروانه و افراطی رو در پیش گرفتن تا نفرت انزجار مردم نسبت بهشان بیشتر بسازه و یک نوع هند یک نوع فرشته و ملائک برای مردم افغانستان جلوه بوده. بحث دوم این است که اگر ما بخوایم یا نخواهیم پاکستان همسایه ماست، ما نمیتونیم نقطه اشتراکی همسایگی خود با اونا کنار بزنیم، حاشیه بزنیم. ما باید با اونا بسازیم اما اهداف و خواسته ها و چیزهای اکونومیک معقول و معتدل و میانه رو باشه که به نفع هر دو طرف باشن، نقطه مشترک که منفعت بر هر دو کشور داشته باشه و ما مد نظر داشته باشیم. ما نمیتونیم از این خودداری بکنیم. پاکستان اگر کسی بخواید یا نخواهد در سطح بین الملل خیلی کشور مقتدر نظامی، در سطح منطقه کشور مقتدر نظامی، کشورهای عربی همیشه با خود دارد.
بله، پیشنهاد شما چی است؟ چی باید چه واسه؟
اجازه بده تقریبا بر خیر کوتا میخوایم عرض کنم، مختصر عرض بکنم. میخوایم بگم شما ببینید امی حیرانه که امی الان تمام کشورهای جهان، بسیاری کشورهای جهان مخالف حکومت است، مگم مخالف حکومت آخوندی است، مگم به حیات خود، به بقای خود، به دوام خود داره ادامه داره. بریتانیا مخالف است، آمریکا مخالف هستند، اسرائیل که خیلی مختلف است نفوذ سیاسی جهانی داره مخالف هستند، کشورهای عربی کلا بدون عمان مخالف است، مگم به حیات خود ادامه داده. اگر ما بخوایم یا نخوایم در پله ترازوی منفعت بین الملی چگونگی برقرار کردن ارتباط میان ما و پاکستان، اگر ما در یک پله باشیم پاکستان در پله دیگر، به هیچ وجه ما حداقل 10% وزنه هم نداریم در سطح بین الملل در مقابل پاکستان. ما باید اهداف پاکستان، خواسته های معقول و مشروع پاکستان من نظر داشته باشیم. با این نوع تقابل و تضاد و یک نوع سیاست متفرق و متشتت درونی و داخلی ما نمیشه واقعا کار به پیش بریم، گیری از مشکلات خود بگشاییم.
بله امیر بگوین که بله باز برازی که ورخطا نشین، ما مداخله نکردم، منتها شما جنبندی کنین سخنانتانه.
سخنان من این است که ما چگونه یک انسجام همبستگی و یک پاچگی میان سیاسیون خود میان اقوام افغانستان رهبران افغانستان ایجاد
بود. امیدش آقای صدیقی این سوال است که چند نفر دیگر هم این سوال تر کردن. خب آقای جاوید فیصل شنیدین آقای صدیقی را که چین نظرات داشت سوالات تر کردن. در قسمت اولم آقای نجیب الله از فاریاب گفتن که یک سوال داشتن، میگن چرا پاکستان که در داخل خودش تروریست هاست ایره در افغانستان میپاله؟ یک سوالی را به خلم که جواب دادین. و توخی صاحبم در قسمت اولام تلفن کرده بودن، اونا میگفتن که به اتفاقی در بین خود حکومت هم باعث از این میشه که ضعف ایجاد شوه. و کسی دیگر هم اسمشان اینجا یادداشت نکردیم، اونا میگن که مدیریت در مدیریت مشکلات است. خب حالا
آقای بالا پختنم چیزای غالم ور یاده که مغدا و چی دو وریدون کدام و پختل چی دی نړیوالو سره لا استراتیژیکو تړونونو دی پاکستان په وړاندې په دفاع کې څومره استفاده کیدلی شي؟
آینه آقای فیصل نوبت شماست که اگر یار کلش خلاصه خلاصه و کوتا با مهارت جواب بدین صاحب که وقت زیاد ضایع نشه. بفرمایید.
ډیر زیات مننه. لومړی د نړیوال تړونونو په ارتباط غواړم وایم چې موږ له امریکا سره مشخصا دوه تړونونه لرو، یو د ستراتیژیکو اړیکو دی او بل هم د امنیتي همکاریو دی. هغه دواړه مشخص چوکاټونه لري او د هغه مطابق دواړه دولتونه کار کوي چې دا تړونونه تطبیق سي. ولی په هغه کې دا ډول یو بحث چې موږ د پاکستان د حمله په مقابل کې څه کوو ډیر وضاحت نه لري. هغه ډیر متمرکز دي د افغانستان د امنیتي قواو پر تمویل او تجهیز او تقویه باندې، او په دې برخه کې کار هم سوی دي. د فتن هم چې موږ قواو ته روزنه ورکول کېږي، د هغوی مالی امکانات او نور وسایل چې برابرېږي، هغه د همدغه تړونون یوه برخه ده چې موږ سره مرسته کوي. بل بحث دا دی چې دغه ورور مخکې بحث درلودللی دوست او دشمن ز فکر کوم چې افغانستان کې ډیر وضاحت لري دولت وسات پرېږد او کچیر تاسو لادی افغانانو سره هم وژغېږي حقوقي بدرته وای چې دوست سوکې دشمن سوک دی هغه فعالیت چې پاکستان په افغانستان کې لري او هغه فعالیت چې هند په افغانستان کې لري او هغه فعالیت چې امریکا په افغانستان کې لري او هغه کار چې ایران یا د منځنۍ اسیا ځین نور هیوادونو له افغانستان سره د همکاري په توګه کوي دا هر څه د خلکو لپاره وضاحت لري بینان اړتیا به نه وي چې موږ د دوست دشمن په تعریف پسې وګرځو او که موږ د افغانانو په هیڅ هم خپل دوست دشمن ونه پیژنو لای هم په یو تعریف پسې ګرځو زما د نظر څخه دا شاید ډېر یو شعوري بحث اړتیا ولري چې موږ باید خپل شعور باندې کار وکړو بل بحث دا دی چې په سیاست کې موږ دایمي دوست او دشمن لرو نه دایمي دوست او دشمن مو زموږ د کورنیو ګټو پر اساس باندې تعینیږي که یو څوک نن زما سره مرسته کوي زما همکار دی هغه زما بهترین دوست یم که همدغه د نن دوست سبا ته د خپلو علایقو په خاطر او د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې رویه ته تغییر ورکوي بینان زموږ لپاره زموږ ملي ګټې مهمې دي او همغه دوست پرونی دوست نن دوست نه ګڼل کیږي بل بس په دې کې و چې د ورستی اوریدونکو یادونه وکړل د پاکستان سره چې موږ باید د هغوی سره کار وکړو دقیقا موږ هم په دې عقیده یو چې له هغوی سره باید کار وسي او جغرافیه خو هیڅ تغییر نه کاش کې موږ کولای شو خپل جغرافیه تغییر کړو او د پاکستان پر ځای بیخي هیڅ همسایه ونه لرو اما له بعد هم چې جغرافیه تغییر نه او سړی نسي کولای چې همسایه تغییر ورکړي نو اړتیا ده چې له هغوی سره کار وسي که موږ د دې تیر ډیر لسکاله به خښاته پرېږدو دا غو کال کې چې د ملي والی حکومت د پاکستان سره د اړیکو سمون لپاره څومره کار کړی دی زه فکر کوم چې زموږ د غوړستې ردون کې سوال باید حل شي چې موږ ډیره پروش درلودلې موږ مراجعه وکړله هغوی ته کار مو وکړلې چې یو اعتماد سازي وسی او ترمنځ مو اړیکې بهتر شي اما پاکستان لا هم لا بعد مرغ باید وایم چې لا هم د تروریستي ګروپونو څخه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د موخو د لاسوړنې لپاره کار اخلي هغوی په دې عقیده دي چې د بهرنۍ پالیسۍ اهداف باید د تروریزم څخه په استفاده باندې ترلاسه شي او تر هغو چې دغه تفکر د پاکستان په نظامیانو او استخباراتو کې موجود وي موږ باید توقع نه لرو چې اړیکې دې بهتره سي او ښې سي تر څنګ کله چې موږ د لیستونو بحث کوو هغه لیستونه چې د پاکستان حکومت افغانستان ته سپارلې دي موږ د لیستونه بررسی کوو په دې کې شاید ځینې کسان وي چې هغه په افغانستان کې وي اما که چیرې د دې کسانو شتون هم افغانستان کې ثابتېږي دا به هغه ساحې وي چې هغه د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستانو تر کنټرول لاندې دي د دې لپاره چې پاکستان دغه تروریستان هدف وګرځي او هدف دا دی چې د تروریستان له منځه ولاړ شي اړتیا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو ملاتړ وکړي اړتیا ده چې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او نور تروریستي ډلو ته پیسې ورنکړي تر هغو چې طالب ته د پاکستان له درسه پیسې ورکول کیږي طالب په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو لپاره پټنځایونه ایجادوي او دغه پټنځایونه او تروریستي ډلې د افغانستان تر څنګ د سیمې نړۍ امنیت ګواښي بینان اړتیا ده چې د ټولو ډلو سره د مبارزې په خاطر باندې او د ټولو هیوادونو د ښه امنیت لپاره موږ د طالبانو او نور تروریستي ډلو ملاتړ ونکړو او د هغوی د ځپلو لپاره په یوه سلام باندې کار وسی د افغانستان داخلي بحثونه یو طرف طبیعي ده چې رهبران به د زابل څخه توخي سب سوال کړي او چې داخلي ستونزې شاید یو زموږ د کمزوري یو اساسي ټکی وي طبیعي ده چې په داخل کې بحثونه ستاسو د نظام د سمون په خاطر د وضعیت بهتري په خاطر داخلي بحثونه وي اما کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کیږي کله چې مرده ځای ته رسیږي چې څوک دوست دی څوک دشمن دی امنیت غواړو که نه غواړو افغانستان زموږ لپاره اولویت دی که نه دی تروریزم ځپو که نه ځپو پاکستان دوست دی که دشمن دی کله چې موږ دې مرحلې ته رسیږو هلته هیڅ راز د نظر او عمل اختلاف نسته د افغانستان فرد د افغانستان د ملي ګټو لپاره دریږي ټول سره هم نظر دی او ټول په دې باور دی چې موږ په دغه سي حالاتو کې کله چې سخت حالات راځي موږ تر پخوا ډیر د یو ملت په توګه سره یو ځای درېدلو ته اړ یو او په ګډه سره کار کوو بینان په دې کې هیڅ راز د نظر یا عمل اختلاف وجود نه لري او موږ ټول د افغانستان خیر غواړو ټول د افغانستان په ګټه باندې کار کوو ټول پر دې فکر کوو چې څه ډول موږ له ملي تهدیدونو سره په ملي روحیه باندې او په یووالي سره مبارزه وکړو
بله
ډیر زیاته مننه مخکې له دې نه چې قدرمن استاد سادات ته ورشو. شیرزاد صاحب نه خپل وروستۍ پوښتنه کوو ځکه د موږ خبرونه په ختمېدو ده. محمد اقا شیرزاد، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو د ښاغلي جاوید فیصل په خبرو او زموږ د اوریدونکو په پوښتنو باندې څه ور زیاتول غواړئ؟
ډېره مننه آن صاحب، زه فقط د اجمل د فیصل صاحب خبرو باندې دوه درې ټکي ور زیاتوم. خبره د اوریدونکو د پوښتنو دا وه چې ستراتیژیک تړون نه موږ څنګه استفاده وکړو، استفاده هم ترې کړې که نه، او په دا اوسنیو ستونزو کې چې پاکستان په موږ باندې حملې کوي یا سرحدونه بندوي یا نور کارونه، د ستراتیژیک تړون نه موږ څه استفاده کولی شو؟ زما په اساسي هغه دا دی پوښتنه، توضیح مې دا ده چې فیصل صاحب په دې مسله کې وویل چې موږ سره په تړون کې چوکاټ موجود دی او د چوکاټ د باندې نه کوم کار نشو کولی. د هغوی چوکاټ معنا دا ده چې مسلح قواوې تجهیزوي او روزنه ورکوي او مرسته ورسره کوي. زما په نظر باندې فیصل صاحب که ورته متوجه شوی وي، لا تر اوسه پورې دغه د ستراتیژیک تړون ټول نقاط چې ما لوستی دی دقیقه تور باندې نه دی عملي شوي. لا تر اوسه پورې زموږ مسلح قواوې هوایي پوځ نه لري، توپچي قواوې نه لري، مهمات اکثره وخت نه لري. اکثره وخت تر منګه زموږ مخالفین ښه درانه چلن لري. ستراتیژیک تړون په دې معنا نه دی چې دوی زموږ سره تړون لاسلیک کړی دی او نور ټول هغې په عمل کې نه دي پلي شوي. دا یو. او بله خبره دا ده چې په د ملي ګټو په خاطر باندې موږ د خپلو ګاونډي هیوادونو سره همیشه د سولې او د ورورولۍ تعهد مو کړی دی او ورته پابند یو. پرون چې د پاکستان لوی درستیز او خارجي پالیسۍ او د خارجه وزارت د موږ ډیپلوماتان غواړي او د شپږ اویاو نفرو لیست د احتجاج په توګه ورکوي چې دا په افغانستان کې دی او ژر یې موږ ته راوسپاري، آیا فیصل صاحب د ملي وحدت واکمنان نه شي کولی چې د پاکستان حکومت همدغسې د دوی وزارت خارجي ته راوغواړي او ورته ووایي چې د کوټ د شورا لیست دی، لیست دی د حقاني د ډلې دا لیست دی، د ټولو تورستي ډلو د پاکستان په ساحه کې، د پاکستان د حکومت په ساحه کې نه، خو د پاکستان د حکومت تر سوري لاندې کار او فعالیت کې تربیه کېږي. نه شي ورته ویلی چې دا موږ تر اوسپارې چې موږ یې محاکمه کړو او یا موږ ورسره خبرې وکړو. په هر صورت باندې پاکستان زور لري او زور یې په همدغه باندې چې د افغانستان خلک ځوروي، سرحدونه بندوي، مریضان، نور تکلیفونه په لحاظه د زموږ واکمني هم ځان ته ټکان نه دی ورکړی. په جدي توګه یې د خپلو ملي منافعو نه
غوښتنه. بله. خب آقای فیصل، قبل از اینکه شما جواب بدین به آقای شیرزاد، سخنان آخرین سخنان آقای سادات هم بگیریم. آقای سادات.
خب بس.
بله، از د اوریدونکو د خبر نو وروسته فقط دوه یا درې مهمه خبرې غواړم چې ذکر کړم. یو دا ده چې دلته زیاتره تشویش دا و چې ولې زمونږ پالیسي د پاکستان پر وړاندې ناکامیږي یا پاتې راغلې ده او څه باید وشي. دا ډېر مهمه خبره وه، خصوصا یو ورور چې سروش ته تلیفون کړی و او هغه ډېر مهمه خبره مطرح کړې وه. ګوري، کله چې مونږ حداقل د پاکستان سره د سیاسي او حقوقي اړخه یو تقابل ته وځو، باید په ځان کې دا کیفیت پیدا کړو چې وکولی شو خپله لوبه د ځان په ګټه څنګه راوسرخو. مثلا که مونږ چېرته پاکستان سره د سیاسي مشکل د سیاسي اړخوي، باید د ملګرو ملتونو د منشور یا د امنیت د شورا د ادرس نه حل شي. هدا عقل منګ ځان په ګټه باندې لابیګری کولای شو. هدا عقل منګ کولای شو د فعال ډیپلوماسي پر اساس باندې ته خپل مازله ګټل شو. کچرته منګ پاکستان سره د حقوقي اړخدانګو منګ بیا د عدالت نړیوال محکمې ته رجوع کولای شو. په دواړو بحثونو کې، په دواړو آبادی کې باید قوي بحث شي. هغه نور څه موضوع ته ودان. یو دویمه مهمه مسله ډیره مطرح کیږي، هغه دا چې کله چې موږ د پاکستان سره د اوس پاکستان په سیمه کې یو نظامی قدرت دی، سیاسي قدرت نه دی. تر اوسه پورې پاکستان که موږ د خپل داخلي منابعو سره د هیوادونو د پرمختګ په اډانه کې واچو، پاکستان سیاسي پرمختګ نه دی کړی، فقط د هند سره په مقابله کې د نظامی اړخه د اتم تر بم پورې رسیدلی دی. نو په دې بنا باندې موږ د پاکستان سره د هغو فرصتونو نه کولی شو استفاده وکړو چې حد اقل د پاکستان د کنټرول، د پاکستان پر وړاندې کنټرول پالیسۍ نه استفاده وکړو. مثلا موږ باید هغه دالیزونه د پاکستان پر وړاندې د ځان سره ودرو چې وکولی شو د پاکستان پر وړاندې یو په شکل د اشکار لا بیګری وکړو. د عربي نړۍ سره موږ د قندهار د پیښنه باید څومره د پاکستان په مقابل کې استفاده وکړو، یا حد الاقل د ناتو د غړي هوادونو چې په افغانستان کې فعال نظامی حضور لري او د امریکا په شمول هدا اقل د دې دغه هوادونو ملتونو ته باید داسې ذهن درک چې پاکستان په سیمه کې ساسه پر وړاندې جګړه کوي، پاکستان په افغانستان کې د ناتو پر وړاندې جګړه کوي، پاکستان په افغانستان کې د عربي نړۍ پر وړاندې جګړه کوي. دا هغه څه دي چې موږ باید د فعال ډیپلوماسي پر اساس کړی ویل باید موږ اوس مونږ نه کړی. زه باور لرم چې دا موږ لپاره فرصت دی. یو مهمه خبره اجازه راکړي، دا ده چې موږ د پاکستان پر وړاندې باندې یا د پاکستان د خارجي سیاست د تحلیل د سطح لپاره یو داسې اداره یا یو داسې یو سیرنیز یو تحلیلګر اداره نه لرو چې وکولی شي موږ خارجي سیاست دی پروفیشنلایز کړي یا د مسلکي کړي، لکه څنګه چې پاکستان افغانستان سل لري. کله چې پاکستان په 1980 کې ماتې خوري، یو برخه د پاکستان جدا کیږي، هغوی په دې فکر کېږي چې اوس سبا پښتونخوا او بیا بالاخره بلوچستان ازادي اخلي، هغوی د افغانستان سل پر مانی هسته جوړي. دا هسته تر نن پورې فعاله ده د افغانستان په اړه. هغوی هر نو نظام کې هغوی بدلون عمومي ولي د افغانستان په اړه باندې سیاست فعال ده. نو بنان موږ مارتیا ترسو د پاکستان پر وړاندې یو تحلیل د یو داسې انالایز یا داسې یوې سیرنیز ادارې نه چې وکولی شي د خارجي سیاست لپاره مسلکي اداره اوسي، وکولی شي زمونږ خپلې مشکلات خپلې ستونزې پاکستان سره په د خارجي سیاست په اساسي کرښو باندې حل کړي. زه باور لرم داسې ادارې مسله کول ډېر اړین
بولم. بله خب محترم آقای جاوید فیصل، شما سخنان دارن جنبندی کنین، این انتقادات کشیدور هم در نظر بگیرین. همچنان مسئله که امروز شما یاد کردین یک اهمیت خبری داشت، او را هم یک بار دیگه به زبان بیارین که سفیر پاکستان در کابل اظهار کردین و بر از او چی گفتین و چی چیزا را برش گفتین، او چی گفت، او را هم یک کوتاه بر ما بگوین. خوش میشیم شیم.
تشکر. من میخوام یک بحث از داعشم داشته باشم. حکومت افغانستان در سال گذشته بر ضد داعش عملیات داشته. داعش پیش از امروز در فرا، در هلمند، در اروزگان و در ننگرهار بود. امروز داعش از هر سه ولایت جمع شده و تنها در سه ولسوالی ننگرهار منحصر شده و عملیاتی که ما داشتیم 1956 نفر از داعش در افغانستان کشته شدند. از این افراد و اشخاص 80%شان پاکستانی بودند و قمندانایشان هم اکثرتشان از اورکزی بودند، از پاکستان بودند. بینان داعش هم که در افغانستان است از پاکستان است و طالب هم که در افغانستان است از پاکستان حمایت شده و در اوج آموزش دیده. ضرورت است که بر ضد داعش و طالب پاکستان یک همکاری راستین شود. دلستون و بحث اوسو مرج د پاکستان حکومت لستون ورکړی دی. د لستون د بهرنی چارو وزارت له ادرس له هغوی سره شریک سوی دی. د پاکستان لستون چې مشترک ول سوی دی هغه به کتل کیږي او شاید بیا هم وایم چې کچیر په دغه لستون کې ځینې کسان افغانستان کې موجود ولري په هغو ساحو کې به وي چې هغه د دولت تر کنټرول لاندې نه دی. ولی کوم لستون چې مرج ورکړی دی پاکستان ته هغه ډیر دقیق دی، د هغو معلومات پریمانه دي، هغه ډیر وضاحت او صراحت لري او تروریستان چې په دغه لستون کې مرج ذکر کړی دی.
امی فیصل صاحب، امروز هم سفیر پاکستان احضار شد. بخیر، سفیر پاکستان گفتین احضار شد. امی موضوعات یاد شد، امی را کمه که بر ما بگوین که بر از اینکه یه خبر نوازد.
خب اسما به او بحث میایم. انوزم به خیلی یک دوستی دقیق داریم، اما همی یک چه تکمیل شده که دوستا تشویش داشتن. ما به پاکستان بحث سرحد نداریم. در خط دیورند دو سه جای را بسته کردن که او خط فرضی دیورند است و او برای مردم افغانستان و برای مردم او طرف خط دیورند به حیث یک مرز شناخته نشده، تنها یک خط فرضی است که در وجه ما داریم. پیشتر دوست ما ذکر کرد که چرا در سند امنیتی که به امریکا امضا شده نیروهای افغان تمویل و تجهیز نشدند. ما یک چیز میخوام بگم که امروز قوای هوایی ما و امروز قوای زمینی ما به مراتب در یک وضعیت بهتر از پارسال قرار دارند و ای از برکت عملی شدن توافقات در سند امنیتی است که به امریکا داریم. اما قرار است که در سال 2017 هم نیروهای هوایی افغانستان بیشتر از این تجهیز شوند و این یک پروسه است. ما نمیتونیم که در یک سال توقع داشته باشیم.
فیصل صاحب، وقت شما خلاص شد، رئیس که باید یک دقیقه پیش
شده. اما وضعیت بهتر شده.
چرا استودیو رو باید خالی کنیم؟ نگفتین اما
بله. د پاکستان سفیر نن د افغانستان د بهرنی چارو وزارت احضار شوی وو. هغه ته د پاکستان د توپچی دزو په ارتباط افغانستان د حکومت رسمي شکایت وړاندې شو او له هغه وغوښتل شو چې ژر تر ژره له مسؤلو چارواکو سره بحث وکړي تر څو دا پروسه ودرېږي. همداراز د تګ راتګ لارې چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د پاکستان د حکومت لخوا بندې شوي دي بحث دا و چې دا لارې هم باید خلاص شي تر څو په دواړو خواوو کې د خلکو ژوند بیرته عادي حالت را وګرځېږي او موږ وتوانېږو چې په بهتره فضا کې له یو بل سره دوو همکارو هیوادونو په توګه باندې کار وکړو. همداراز لیستونه چې موږ پاکستان ته ورکړي دي هغه له نن څخه څه موده وړاندې وه او توقع مو دا وه دا ده چې په دې ارتباطه پاکستان حکومت عملي اقدامات وکړي.
بله، بعد این ترتیب وقت ما به پایان رسید. از آقایان خالد سعادت، جاوید فیصل، محمد آقا شیرزاد یک جان تشکری میکنم. مال میکروفون به همکارم امید مرزبان میسپارم. خداحافظ و ناصرتان.
با تشکر آقای نظر. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. سلام های من امید مرزبان را بپذیرید. در این برنامه تا یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. در گزارش ها می شنوید که انتظار می رود افغانستان اتحادیه اروپا موافقت نامه همکاری با هم را امضا کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان انتظار دارد که در جنگ بر ضد تروریسم جامعه جهانی بر پاکستان فشار بیاورد. در همین برنامه گفتگوی